السلام علیکم لس بجې شوې ازادي رادیو او ریزو امید زهیر مالیم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې شي کولای او یا یې هم نه غواړي چې وایي کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي دوی یو نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتو یو ځل بیا ننګه کړې، خو دای هم ویلي چې که چیرې ولیدل شي ترهګرو هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به بیا برید وکړي، هغه ډول چې د ده له قوله ایمن الظواهری یې په نښه کړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جونو ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاري شامل وو. یوناما تېره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان جونو ښځو اوسنۍ لګېدلې بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور دننه زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی. د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حذفېدو پر وړاندې په مېړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتلي، خو دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه شوې او که نه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی وایي د افغان نجونو او ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي. راتنو مرسودی چې د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرستیال هم پکې وو د افغان نجونو ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه خبرې شوې. رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه د دې لیدنې خبر خپور کړی، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. اندونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست تنومان هیواد دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له استاذ سره کتلي وو او په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت خبرې کړې وې. ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو له امله بخښنه وغوښته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ فاکس خبري چینل ته ویلي دوی له دې عکس خبر شوي دي او باید د عکس نه وای اخیستی. د دوجاریک په خبره دا یوه تېروتنه وه چې له امله یې ملګري ملتونه بخښنه غواړي. دا عکس د پنجشنبه په شپه په خواله رسنیو کې خپور شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی. د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان کړي دي. د بولان مرستیال کمشنر سمیع الله غاده چې می پورز رسنیو ته دا هم ویل چې دې چاودنې د ریل اته ډبې له پټلۍ بهر کړي دي. د بلوچ بیلتون غوښتون کویان آزاد بلوچ تر پی خصوص هغه وروسته ویل چې هغه ریل یې په نخه کړی چې پوځیان یې لیږدول. او د روسیې د انرژۍ وزیر وایي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګنوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل له پاکستان سره یې موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي. روسیه د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب کوي، ځکه چې دې هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولي دي. د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اثاري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوي دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي. او سم د بشري حقونو په برخه کې د ازادي راډیو خبرونه ورپسې یو ځانګړې مرکه خبريږي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونه د ښځو او ماشومانو په ځورونې باندې خبرې کوو. دا چې ځورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بس کې راسره د افغان حقوق و عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې ځورونه یعنی څه؟
زیاتر مهربانی ګورې زاورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدنی اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی ځورونه یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته یې بی احترامی وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
میس باسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړې ښه به وي.
ښه، نو ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کېږي. فزیکي لحاظ باندې کېږي، په رواني لحاظ کېږي، په نوشتاري لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو، نو د دې ځورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي و قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کېږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څه راغلي مس باسب؟ که څنګه
طبعا د ځورونو او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولي دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د خزو په حق له چکم کنوانسیونونه دي دا ټول د مکلفیت لري چې په دې موارد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعاً دا مسله راغلی ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، ازادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره یا د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده او په دې قانون کې په څلورویشتمه ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسی، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼل ده. د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
امس مصب که په ویټولنه کې خزي او ماشومان زبرول کی، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
یخه لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دادی سره دی چې دا د عدالت تر رسرسي موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحات په معنا هم د ټولنې د اصلاحات نو طبعا په ټولنې کې کچیرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او کچیرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دې دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی، نو دا طبعا د محرومیت د ازادۍ ده، د کارغه د کار ازادي ده او کلی نور حقوقو محدودیت یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتی ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونز را منسته کیگی و اغم مسیر در طولن منفی خواته جی.
مس پسیب دا چه پیوی طولنه که خزی او ماشومان ونه زبرولشی، یعنی در زبرونو در مخنوی بخاطر چه کول لازم دی؟
خد زبرونی در مخنوی لپار مختلف لاری ممکنه دی. یو خوی حقوقی مبارزه دا چه کچه تا مرتکبینو سر باید په جدی یا در قانون په مطابق که په مساوی توگه مبارزه وشی، په عدالانه توګه د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده. په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري، او نړیوال ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د زورونې موضوع